افغانستان کې د سهار لس بجې شوې قطر من دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو. په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو په مکې د سات خبرونه ده. ملګری ملتونه وایي که څه هم په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې تلفات زیات شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شو امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه کړې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نه سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر په نومبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي او هلته د ایران او اذربایجان د ولسمشرانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګری ملتونه وایي چې که څه هم په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې تلفات زیات شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما پرون په یو نوي رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي وګړي په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو رپورت سیاتوی چې له جنوري تر سپتمبر میاشت پورې 4,000 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. دوی نامه د رپورت له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. دوی نامه رپورت سیاتوی چې په تیرو نهو میاشتو کې په 3,000 ملکي وګړي بیا د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وایي امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د افغانستان د پوز له وړو کنډکونو سره کار پیل کړی، څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي، او په دې توګه به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. جنرال جوزف ووټل چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د پوز د مرکزي کمانډانۍ په مرکز کې خبریالانو ته خبرې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا شته، خو نوموړي خوشبیني وښود او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي. جنرال ووټل خبریالانو ته وویل د افغانستان په اردو کې زاړه کمانډانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. همدارنګه د دې امریکایي جنرال په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډېر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وي، چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمېر راکم شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د په افغانستان کې د برمته شوي امریکایي کاناډایي د کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه. وسلوالو نږدې 15 کاله مخکې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې برمته کړل. ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خبره کړي پیغام کې له پاکستان مننه وکړه.
Yesterday the United States government working with the government of Pakistan.
دی وی د امریکا حکومت د پاکستان له حکومت سره په ګډه د کاتلن کولمن جوش په بویل او د غې درې ماشومان د حقانی شبکې له منګول را خوشی کړ. د همکاري د دې نه خده چې د پاکستان حکومت د امریکا دی وختن د چبایت په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره نور اقدامات وکړي درناوی کړي. د پاکستان پوز ورم اورس د متحده ایالاتو لخوا د ورکل شو معلومات پر بنسټ په کورم ایجنسی کې د پوزي عملیاتو په ترڅ کې کاتلن جوش او د غې ماشومان چې درې وړ د طالبانو په اسارت کې زیږیدل وشخورل. دا هلمند ولایت چارواکی وایي د دې ولایت په ناامن سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د زپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شي. دا هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې دا عملیات به نادلي او د مارجي ولسوالیو تر بشپړې تصفیې پورې دوام وکړي او همدارز به د ناوي ولسوالۍ د ځینو سیمو ترڅنګ په بوشان، چانجیر او باباجي سیمه کې ترسره شي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو بلا وختي، خو په بیان کې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی ورکړل شوی. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام په پولي خمري کې د یو خصوصي تلویزیون پر مشر برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې د تنویر تلویزیون رئیس شیر محمد جهیز ټپي شوی او یو ساتونکی وژل شوی. وسلوال برید کوونکی په تیښته بریالی شوی دی. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان زبیالله شجاع خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي جهیز ساتونکی یو پولیس و. د هرات والی او په کابل کې د ایران سفیر پرون د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د دریم پړاو د بشپړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د هرات د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کابل کې د ایران سفیر پرون هرات ته د سفر پر مهال له والی محمد آصف رحیمي سره په کتنه کې وویل هیواد دشمن دی چې د اورګاډي د لیکه به بشپړوي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي ټینګار کړی چې د پټلۍ بشپړېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مزکی لالاری د سوداګری د مالونو وړل راوړل اسانه کړی. سپینمانی وای ټاکل شوی دا چې ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه خپل پالیسی نن اعلان کړي. په دې پالیسی کې به دا مسله هم شامل وي چې واشنگټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال شوی اټومي موافقه مني او کنه. امریکایي چارواکو پر نوویل ښاغلی ټرمپ به دا پالیسی د کابل په وخت د شپې په 9:15 اعلان کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر ټرمپ به دا موافقه تایید نه کړي ځکه مخکې هم ویلي چې دا موافقه به د امریکا په ګټه نه وي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني موافقې د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړ محدودیتونه ولګول. او کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د راروان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایراني او اذربایجاني سیالانو سره په سرمشریزه کې ګډون وکړي. روسي رسنیو پرون د جمهور ریاست د ویان دیمیټری فیسکوپ له قبله رپورټ ورکړ چې وایي د دې سفر لپاره چمتووالی نیول شوی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو مجله اورئ، خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو یو رپورت راخلو. ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې ویلي کسان په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده کم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکي تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یونامه په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یونامه د راپور له مخې د دې قربانیانو له 2/3 ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 2.5 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یونما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 8 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یونما راپور ته اشاره وکړه او وی ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه چې د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي، اما اصلي عامل یې تروریستان دی چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو 2 کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوڅ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 251 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یونما د راپور په حواله وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په سلو کې د 6 ملکي تلفاتو پړه سږ کال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
دوستانو بلخوا په ملکی تلفاتو کې د ماشومانو د زیاتیدو په اړه ملګرو ملتونو څخه مده مخکې یو رپورټ خپور کړی او ویلي و چې افغانستان د ملکی تلفاتو په برخه کې د ماشومانو د مرګ شوبلې له کبله په نړۍ کې تر ټولو هیوادونو مخکې دی او زیات ماشومان پکې په جګړو کې وشل کیږي. په دې اړه د مرسی احمدزی چمتو کړی رپورټ او ورپسې تاسو د اسادۍ راډیوي مجله اوریدلی شئ.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوبلې شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوبلې سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېرونې په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ شوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت وویل چې تیر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 3000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ شوبله و. چې د نوموړي په خبره د دغې مرګ شوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د عامه اړیکو مسؤل مریم عطایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایی وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ شوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بېلابېلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی او کومې حملې چې په کورونو کیږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه، نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله او وړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی ترڅو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان که څه هم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په ځمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شعرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه انازولی ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو، د ملي شورا د استادو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پایل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخه دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپلو آثارو کې د ټولنې مثبت انځور وړاندې کړي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اجانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15مه نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبرې جوړولو غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبرې د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیره بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. شهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کال په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډېر عکسونه اخیستي، خو د جنګ کوم عکس د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کېږي. دی په خپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړي چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډېره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پوهنځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي په همکارۍ د 10 تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنیو رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د ښکلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پونتون د ښکلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف همدغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبه پورس پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبه پورس معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 10 تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړې پلاوی له لورې چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوړې پلاوی په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوی د ارزونې لمخې محمد هاشم عزیزی لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزی وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو آزادي
دی وای کوم سیالی چې د ازادي رادیو لور جوړ شوی و ما پکې هڅه وکړه چې د ورسنې لاره د خبرېدونکو پیغامونو ټوله خواوې کاغه مثبت دی او کوم منفي انزور کرم
مثبت
بلخوا د ولسمشر رسنی سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستای او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا تدریس او شپږ رادیو غونې دی په افغانستان کې اوس دا چې د ټولو نه دایو رادیو راغلی و دا نړیسته به تشویقوي د قدر ورده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او کولای شي چې نور په انزیم تشویق کې په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه
په ورته وخت کې د کابل پونتون د خپل هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د وګړي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبی الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سور ژوند د مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړم د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر زبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنځمه په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټې، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو کې شمېر لیکوال او شاعرانو په ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتوه او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
فرهنگ او ادب ته پکې ګټه ورسی.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکو میا وکیل شفقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستي او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هیله خي.
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به موږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پای کې به خلکو د ورورۍ خبرې کیږي، پای کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پای کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې موږ به د امن د پرسن کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین خپل شی کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپل مکالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای راځي کیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالي د پاره د سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې د سیتی دواړو او خو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خوندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام، د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ترسي د دواړو غاړو ته، د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او د تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم ته پیغام پر سوالو کې د امرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه وسم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریک ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دې پیغامونو پر سوالو کې دا ستوري غونډه اهمیت خورا ډیر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د شاعرانو پر ژوند فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو خزانه نه شو راګرځولای،
نسمج جبیره پا قضا کیجی مشتا دا کفاری ضرورت بیا مرز تا دی جهالتونو دا تیارو سا دراورتونو جوگا که دلیسو او دنجات لارو دا شس باون پلور پرمختک کوا باید مرز دا موقع فرصت سا غنیمت و بولو یو دا بل سر دمینی دوروری همکاری او کو
دا یادونه ورته چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشل.
توګه د میاشتې په 14مه نیټه د شاعر او کرکتونکې احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکته نوښوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په اکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسائل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلې د میاشتې په 14مه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا 600 مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلی دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم د سیوی انحصار ور غواړي، وایي په کار د چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي، په کار د چې تولید شي، هغه بهرنۍ او ځینې ډېر علمي مرکزونه دي. تر هغه ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې ګڼې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. او مثلا ډاکټر رئی که هم تبهر لري په ادبیاتو کې، هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دی څه شی. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنی دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو. زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب ګڼم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دا هغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معنی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې و. په دې د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نه کوم، بدی تدریسونه په شپه کې اوس نه تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته زیر شرما چې ولا اصلا د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راحتاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و. اسامي زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استوري راغلي، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لره. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدی دپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت و په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانت یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل، خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېره غلطي دي چې مونږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویې نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زمونږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بېساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی.
نن سبا خپل نه کومر غدا بیان ازاجه ده هر څوک نقد کولای شي نظر ور کولای شي کله کله موږ خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم سخه کیږي خو تاسو مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکي زه داوا کولای شم چې شهرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بساری اثر دی زه د فکر کوم زه ادبیات شمه رسمي شروع کړه زه ادبیات سجل سوم او زه د احساس کوم د قصه کتاب بیرته ما ورو ورو ادبیات ورنږدې کوي شوق مې ورباندې راولي زما ذوق بیرته د سره څخه روزي
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي
دغه هنر د هنر لپاره یا هنر د ژوند لپاره مسله چې ډیره وشار بل شوه دا کومه نتیجې ته ونه رسېده ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی مگر یو نتیجه ورکړه او هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وویست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تک د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مګر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی خو انت تاسو یو هدف لری وری منزل مقصود ته ورسی گئی خو دلتا منزل مقصود نست دا په دې معنا چې دلتا د باڈی یا د جسم له حرکت نه یوازنی هدف د ښکلا ایجاد د هنر کرکتن او تیوری د ادبیاتو تر هنر تر کرکتن او تیوری نه پیچلی ده ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسائل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړی شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوهمه دوهمه سوه څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او تر علمي اساساتو استوار تعریف دی دوی څه کړي دوی د هیوم د پیشنهادی طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیوری د پیژندلو اسانه چلم دا دی چې تاسو تجزیه کړئ د همدې لپاره ډاکتر درمل د شعر تیوری او د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کیدای شي آی بی مگر خبره دا ده چې کیدای شي دای هم معذور وو په هغه وخت کې د تدبیر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونه محدود وي مگر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځانګړنو خبرې وکړې او ویې ویل ښه نقاد هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یوه شین وزیر کتاب غوغا جوړه کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره پوګیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو او وګیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پیدا یې کړي ویلولي. دا د ښه نقاب د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شیرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شیرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کرلیچونو کې دې ښه په اسانه ګرځوي، که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خسیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی ایک یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دل رانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږي به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزوی یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دې له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بادرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې ایکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کېږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابلیله میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخ زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسی غندی سخی طبیعت خلق اوس دیر کم پیدا کیگی. تاسی پوورو کی د مالگی حیثیت لری. زبا د کاشی په درم سال کې دومره نو خوخ لکه ستاسی پلی دومی چی سترگی خوگی دی. نابلی لیمیلما دو دوی د زواب انتظاریست. پی وسا لگیاو خبری کولی او خزیاو میڑا ورتا وازی خلی حیران دریان ولارو. میلما خپلی لنده جامی ویستلی ویز بیخلی او د دیوال په میخونو باندی وزرولی چی وچیشی. د پخپل سر په کوربان باندې د کوربا زوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وای غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل وای ولاړ یې راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربا په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه. ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي. خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړې وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنې که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراکه وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله. د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسې مساله، ستاسی وریجی، ستاسی غوړی، ستاسی اچار، ستاسی هر شی بی ساری وم. گمان نکوم دومره خوندور خواړه دی په بل کور کې پاخه شي. خزی له میلما لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابللې میلما د دوی دواړو تعریفونه کول او خزی ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلما وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل ستاسی غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسی مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلی بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ورمنډې کړې. زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او مېړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زمږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل زمږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته هماغسې شي لکه و چې زمږ لومړۍ دوی هیلی بیرته نامنظوره کړه. بزرگ ورته وویل دریمه ارزو مهم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل صحیح سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لورې ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوکړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوندي قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پا دیخوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموړی وای زما یو خون که شاعر و. ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پیل کرد. لنده مرکه می ورسره کردی پا مور تر آره. پرگنیز صاحب ستلای مسی.
تشکر مننه مان صاحب.
دارت وای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو لا تم صنف چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې ده د شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې 500 کتابچې خو به یې
یاره. خو 500 که نه وي نو یو 15 خوشداری.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پهلند پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
درته دا څه و بوله چې څلور کتابونه چاپ ته تیار دي؟
یاره ان شاء الله جلګه راک کوشش زیاتو کوم د کیږي.
کوم کلونه وونه چې شاعری دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت دې شاعری؟
دیار لسو فکر کوم 45 دغه سي برازینو
څه کم 50 کاله مخ
او نوم دغه عمره برازینو ضرورت خو سي دغه دغه ملي دو دغه اصلا خو یو استاد دغه شاعر په درې مو څلورم سم کې و دغه
شیر جنگی ته دې زله سوای
هغه شیر د ولیک دغه دغه شیری منی په منګم تاثیر وکړه. دغه شلو شیر سم علاقه ومنه پیدا کړه. بین هغه وختونه کې خپل شیر نو هلته کونړ کې نه اخبار و نه راځي و نه دغه و بل شیر نو سره دغه ملي ورځو کې به یو نیم شیر سړی وي لستو دغه مشاعری هم نه وي ته سړی مشاعره وکړه.
نو دغه وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادی خلیل صاحب غم شریک صاحب محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخلی استاد رحیم الله زخمی داود هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر و محمد شریف شریف پور ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعری، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفات او پیژندلې او ماتراس ویو؟
ولا دا خودو د روستي کلونو کې تقریبا زما د وضعیت شعر سره علاقه ده. شو کې لاس پینځل لاس شلو کالو کې سره
ښه پرګنی سپته یو شعر راو راو چې
یو شعر د دستر ګډې وي کله دستر ګډې وي بلې ورته ګورم څومره څومره یې د خپلې ورته ګورم تور شپې کې مې د زړه کاندیرې خانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم خمارونه د دنیا پکې پراته دي خمارونه د دنیا پکې پراته دي غړوه یې نازولې ورته ګورم او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم چې د سترګو تنده ماته مې شګولې راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی ټینګه وه د زړه مورچلې ورته ګورم څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم
ډېر ښه پرګنیزه تنا غزل لیکې که نظمونه هم لیکې؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچه هم لیکم، مختلف ده آزاد شعر هم لیکم.
لشاعری علاوه بیا چه کوی نور لیکوالی هم کوی یا نیکو؟
لیکوالی هم بعضی وقتی چه کوو سره نیم لیکو
کیسه ناول داشیانم
کیسه ناول باندې به دغه نه کړه هم داسې د حالات بنیاد باندې کمی څه ولیکل بعضی مخالف بعضی شیانو کې بعضی وختونه
ځینې شاعران دې کوشش کوي دا هڅه دا چې سندرغاړې شعرونه ووایي داسې هڅه هم کله کړې ده چې سندرغاړې مو شعرونه ووایي
نه دا هڅه مې نه کړې نه کوم زما شعر وو د سندرغاړې به وویل خپله او بعضې شعر چې د ضرورت په اساس او واقعا چې دغې نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړې هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي باید سړی جریان کې واچي او دغې او دلته تقریبا سندرغاړې هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه و چا خوښ وبیلولې دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویلولې
شته دی او د زلمیتوب یو دغه بدته دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نه شته دی
ته زلمی یې نه
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی خو همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکه دا ارمان و
وایي زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب وو که خالي د سترګو رپ وو دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګی توپ زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا وفا وه که جفا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دا پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا د بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغه عمره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالانو راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږي راځي او تقریبا دا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو مریوې پورې مشاعره او نقد د خشانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوی او په مجموع کې څنګه ارزوي
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او خنه دغه ته واغستل شي ګټه ته واغستل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې به یو ځل وړاندې کړی و دلته
اما یو وارې چې نقد ورباندې سوی نور نه نو هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو پخې
نو خو تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه
راضي یم زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اصلاح
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وارې شعر نقد ته وړاندې کړ یو بل غزل به م
واورو دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه جانانه مینه راو پاره کړه ما مکړه زلمی تو ہوا میں اس حملہ پر سر کشتا دے د پیغل تو بھی وادار کما مکڑا زما پوین باندھے رنگ استری استری ہلی پریشان جن تم خاندار کما مکڑا د خیال رشد ز د فکر پخا خو ودا د محبت لفظ ہوا رکڑا ما مکڑا تو وقت صاحب میں پمارے باندھی چاڑ ای خدا ما پر گنست لگا سارا کما مکڑا
وہ پدی لچ و من لسی دا ارزو مو دیر زیات مننا کور مودان چ
تشکر مان سے تانا ہم جدا زمین برابر باڑا سویس تو ہم کو خدا دی ہم خوشی سلامت اسے